افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې چې زنوري اسنوري مهرکلای کوم ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه له څو مهمو خبرونو سره لیکونه. هغه امریکایي چې د طالبانو په خوا کې جنګیده او د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې په مهال نیول شوی له زندانه خوشې کیږي. پاکستاني چارواکي وایي دی ویلس کلن انجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي. د سومانیا په پلازمینه موګدیشو کې په یو ځان وژن کې برید کړي. د هیواد پخواني د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. هغه امریکایي چې د 2000 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې په مهال نیول شوی له زندانه خوشې کیږي. د کالیفورنیا اوسیدونکی 28 کلن جان واکر لن چې پر امریکایي طالب هم مشهور دی په پام کې د نن د انډیانا ایالت له زندانه خوشې شي. لن چې د طالبانو د ملاتړ په جرم په 40 کاله بند محکوم شوی له څه باندې 12 کلونو بند تېرولو وروسته خوشې کیږي. هغه په 14 کلنۍ کې په اسلام مشرف شوی او د 2000 کال په نیمایي کې له طالبانو سره یوځای شوی و. نوموړی چې د بند په موده کې د آیرلند تابعیت ترلاسه کړی نشي کولی پاسپورت ترلاسه کړي یا هم بهر ته سفر وکړي. تمه ده د شانګهای د همکاریو د سازمان په 13 سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد هم خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان 13 سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. د غور سیمې چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو ورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. د اریاپور په وینا د دې لرغوني منار استنادي دیوالونه له منځه تللي دي. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند هرې رود له مست سیند سره یوځای کیږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 50 متره لوړ دی. جام منار په نوې ډیلي تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یوه ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د بریتانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. ټاکل شوی ده د کرکټ نړیوال جام راتلونکې اونۍ د پنجشنبې پورس پیل شي او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبې به د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي دی وی لس کلن انجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان خالد اعوان پرون ناوخته وویل چې د دې قضیه په تړاو څلورو پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه چول شوې دي. لس کلنه فرشته چې د اسلام آباد له چغزاد څخه تښتول شوې او وروسته وژل شوې وه په اسلام آباد ښار کې ډېر اعتراضونه راپارولي وو. ویل شوي چې پر هغې جنسي تېری شوی او وروسته وژل شوې ده. کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د هغې د ورکېدو په پیښه کې جدي اقدام نه دی کړی او نه هم د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه ثبت کړې ده. فرشته چې ویل کېږي د مومند اوسیدونکو وجه سده 8 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې پیدا شو چې له امله یې سلګونو کسانو په یوه اعتراضي لارون کې د دې پیښې د عدالت د پلي کېدو غوښتونکي شول. د واشنگتن او تهران ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې پنټاګون منځني ختیځ ته د 5000 سرتېرو پر استولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته دا خبره کړې ویلي چې د امریکا مرکزي قمندانۍ منځني ختیځ ته د 100 سرتېرو د استولو غوښتنه کړې خو دا نه ده څرګنده چې پنټاګون به دغه غوښتنه ومني که نه. یو چارواکي ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره نه کیږي چې د ایران لخوا کوم نوی ګواښ متوجه دی بلکې هدف یې د سیمې د امنیت پیاوړي کیدل دي. پنټاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ لفظي جګړه په دې وروستیو ورځو کې وروسته له هغې تیزه شوې چې متحدو ایالتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې چې د واشنګټن په وینا د تهران د ګواښونو مخه ونیسي. د تهران په پلاز د وبخه د سومالیا په پلازمینه مګدیشو کې په یو ځانو ژوند کې بریټ کلکټر لګ نه کسان وژل شوی چارواکو ویل په وژل شو کې د هوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین اللبی فحی هم شامل دی. دغه بریټ پرون پر هغو موټرو چې دولتي چارواکي لیږدول وشو په دغه بریټ کې چې مسؤلیت په سومالیا کې ډیره سخت دریځې الشباب ډلې اخیستی دیار لستنه ټپیان شوي دي. بریټ د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د تلاشۍ له یوې امنیتي پوستې سره هغه مهال وشو چې ځواکونو موټر تلاشي کول. له القاعده سره تړلې الشباب ډله په پلازمینه موګدیشو کې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او هغو هوټلونو چې چارواکي او بهرنیان پکې اوسي اکثره وختونه حملې کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.5 په هم صاف اوازې اوریدلی شئ. د خپرونې په پیل کې مو وویل چې د دې خپرونې ډېره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د تړلو دروازو تر شا له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خو مخکې لري چې دا موضوع راواخلو کابل ته ځو. کابل هم په وروستیو کې پر دې سربیره چې د ناامنیو پیښې پکې زیاتې شوې دي، دغه راز د سیاسي د کړکېچ په ډګر هم بدل شوی. له یوې خوا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره څو کاندیدانو ګواښ کړی چې که ولسمشر واک پرې نږدي نو لارې به وتړي او مدني اعتراضونه به پیل کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې د رئیس پر سر جنجال هم پای ته نه دی رسېدلی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شېبه د کابل له سټډیو راسره دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. کراته وایي چې په کابل کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ البته د ولسي جرګې د رئیس د غوره کېدو په باب دغه جنجال څو ورځې کېږي چې همداسې دوام لري. نن او پرون د وایي چې دا حلیږي. اوس بالاخره موضوع کوم حالت غوره کړی دی؟ آیا نن به دغه جنجال پای ته ورسیږي که نه؟
ډیره مننه نوري صاحب. تیر ورځ ویل کېدل داسې چې کوم وشنپري پلاوی چې دغه شخړې د حل لپاره ټاکل شوی او د هغوی طرحه به نن د جرګې عمومي تالار سره شریکیږي او د دوی په موندنو کې هغه رایه چې اوس جنجالي رایه بلل کېږي، د شنبې د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې دغه رایه باطله اعلان شوې او نن به په ولسي جرګه کې رایه چونه کېږي چې دغه رایه واقعا باطله ده. کنه رایه کې مشکل دا دی چې د رحمانی د دغه ولسی جرګې د ریاست د پاره د کاندید رحمانی د نوم په خانه کې د ټیک مارک ترڅنګ په دې درایا چونې په دې ورقه کې یو بل ټکی هم کې خودل شوی دی چې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې دا د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصولو خلاف دی، دغه رایه باطله باید وشمیرل شي. که څه هم د تیرې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې دا باطله شمیرل شوی ده، خو کله چې دغه وشنپري پلاوی آرشیف وکاته دغه یو رایه پکې بلم راو ویستل شو او د رحماني ډلې وویل چې دا باید وشمیرل شي او د وصولي ډلې لا تر اوسه نه ده منلي. څو شېبې وړاندې د ولسي جرګې غړي عرفان الله عرفان چې په 14مه تقنیني دوره کې د ولسي جرګې منشي هم پات شوی دی، د ولسي جرګې په انګړ کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل دي چې تر دې دمه معلومه نه ده چې په دغه رایه باندې به په تالار کې رایه ګیری کیږي که نه کیږي، خو د هیله مندي ښودلې ده چې نن به دغه شخړه پای ته ورسیږي او بالاخره به یو پریکړه وشي. ښاغلی عرفان دا هم ویلی دي چې دا کوم پلاوی چې ټاکل شوی وویشنه پری پلاوی د دې پلاوی ترمنځ هم اختلافات رامنځته شوي دي او مشکلات رامنځته شوي دي، خو دوی هڅه کوي چې نن دغه ستونزه بالاخره پای ته ورسي. عرفان یو خبره دام کړې ده نوري صاحب چې د دغه بهیر د پاره بنن یو موقت رئیس وټاکي او هڅه دا کیږي چې عطا محمد دیقانپور چې مخکې سرپرست رئیس و د ماغه د سرپرست یا ریاست پر محل باندې د جنجال را پیدا شوه دی. حدس ده کی چمدان نن د سرپرست ریاست څوکۍ بیرته واخلی او په څوکۍ کې تر څو د بهیر په منظم شکل باندې مختلف شي. نو تر اوسه لا په دغه رای باندې رای چونه نه ده شروع شوی، خو دوی وایي چې نن ټاکل شوی ده چې بل اخره دغه موضوع پای ته ورسیږي. بلی نور صاحب،
اکران صاحب، نن به بیا د هغه رای گیری علنی ډول وي او که څه ډول؟ مخکې کله چې څو ورځې مخکې 224 د ولسي جرګې وکیلان حاضر ول، د ولسي جرګې د ریاست لپاره دواړو کمال ناصر اصولي او رحمان رحماني ځانونه کاندید کړي وو، رای گیری وشوله، 224 رایه کارول شوي وې، درې ورکې وې. آیا د دې مسلې یقیني کېدل دا ځل به دا جدي د ولسي جرګې غړي دا موضوع څېړي چې ټول خلک به رای ورکوي حاضر او بیا به داسې جنجال نه پیښیږي؟ درې رایې ورکې شوې وې، په درېو کې هغه د دوه نورې هم وای ویل کېږي چې موندل شوي دي، یوه باندې هم د رنګ ټکی لګېدل کېږي چې هغه باطله شوې ده.
بالکل، 13 ورځ ویل شوي چې نن د پنجشنبې په ورځ باندې به رایه علني اچول کېږي د دغه رایه په سر باندې. خو تیره شپه د ولسي جرګې غړي میرویس یاسیني رسنیو ته وویل چې علني رایه اچول چې دی دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو خلاف کار دی او دوی به پرې نږدي چې علني رایه واچول شي. نو تر دې دمله معلومه نه ده چې رایه به علني وي که نه، صندوقونه بګدي د یوې رایې په سر باندې چې دا بالاخره باید باطله شو کنه سمه وشمیرل شي. دا لا معلومه نه ده چې رای چونه علني وي او که پټه به وي، خو دوی هیله لري چې نن به بالاخره دغه مشکل حل پای ته رسیږي او رای چونه به ترسره کیږي.
اکرام صاحب، مخکې د دواړو چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي وو، د دوی پلویانو داسې ګواښونه کړي وو چې ښایي په رای ګیري کې دوی شرکت ونه کړي. فکر کوي چې ټول بنن حاضر شي د دواړو هغه چې اختلاف لري سره غړي پلویانې؟
هلته چې د ولسی جرګې په انګړ کې د ازادي راډیو خبریال چې موجود دی هغه وایي چې اوس چې ګوري ټول وکیلان حاضر دي په تالارونو کې وخته پورته کیږي، د وکیلانو شمیر زیات دی. نو دې شمیر ته په کتلو سره فکر کېدلی شي چې په رای اچونه کې به ټول برخه واخلي.
بل ډېر مننه اکرام الله اکرامو چې د ولسي جرګې د ریاست د مشرتابه د جنجال پر سر یې نور معلومات را سره شریکول. د ازادي راډیو خبریال هم د ولسي جرګې ته نږدې دی او دغه بهیر له نږدې انتصاري. نن تقریبا 4 ورځ ده چې دغه جنجال غځېدلی او نن هم 28 کسیز پلاوي پر طرحې پر دې جرګې کې عمومي رای ګیري کېږي. البته په هغه برخه باندې چې یوه رایه ده، په یوه رایه د اختلاف وړ رایه چې مخکې باطله شوې ده، او نن به پر دې رای ګیري کېږي چې که دغه رایه ته ومنل شي او نو په هغه حساب رحمان رحماني 123 رایې ګټلې وي، 143 رایې ګټي او نوموړی به د ولسي جرګې رئیس غوره کیږي. خو دا هم معلومه نه ده چې آیا مقابل لوری به بیا هم نننۍ رایې ګیري درناوی وکړي او که به بیا هم خپل اختلافات دوام ورکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، بیا هم د افغانستان د سولې په باب، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د امریکایي سناتورانو سره د پرنۍ غونډې له حاله مو خبرو. د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د تړلو دروازو تر شا له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل. جمهوري غوښتونکي سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچ ویل زلمي خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په دې برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور لمخه ډیموکرات سناتور او د دې کمیټې بل غړي باب مینز ویلی چې مینز ویلی چې د امریکا خلک افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او د هدف ته رسیدل ډیر مهم دي. دغه مسله ده چې طالبانو هم پرلپسې په خپلو امریکایي پلاوي سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار کړی چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. مینز دغه راز ویلي چې سولې ته رسېدل او په دې برخه کې ښاغلي خلیل زاد د خوشبیني په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د انډیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور اتاد یانګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه